اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه سنې ریپورټونه لرو. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختونی نوټس اغسته. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي چې د بر کوهستان د برید د پلټون لپاره 45 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته ورغلي او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر د عراق وزیر اعظم د جولای په 26 په واشنگټن کې ملاقات وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم امر کړی چې د افغان سفیر د لور تختونکي د پاته سلويختو ساتونکو کې اونیول شي. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور د تختوري نوټس اغستې او د کورنۍ او چارو وزیر ته امر کړی چې د پیښې د پلټون لپاره د ټول وسایل په کار راولي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور نامعلومه کسانو د جولای په 14 کور ته د ستنېدو پر مهال تختولی وه او تشدد پیښ شوی وو. اعلامیه زیاته کړې چې د افغان سفیر لور له خوشي کېدو وروسته په روغتون کې داخله کړل شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي چې د بر کوهستان د داسو د برید د پلټون لپاره 45 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته په سفر ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته د جولای په 14 چین ته د سفر کولو هم ویلي دي. هغه زیاته کړه
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو
د خارجہ چارو وزیر ته چین ته د تلو ہدایت ورکړی شوی دی او ما ته وزیر اعظم دا ہدایت راکړی دی چې د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکي ټولې ادارې دي د چینایي وګړو امنیت نور هم یقیني کړي.
د جولای په 14 په بر کوهستان کې په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لکتر لګا 9 چینایان او 3 پاکستانی وګړي وشل شوی وو. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 21 کسان مړه شوي دي. د کووید-19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نور 2,602 کیسونه ثبت شوي دي. دغه سې په دې موده کې له دې وایرسه 1,043 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د قطر په پلازمینا دوها کې د افغان حکومت او د طالبانو د استاسو ترمنځ په خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ هیلې څرګندې کړې او د خبرو اترو له لارې د مسئلو د هوارولو ویلي دي. د جولای په 14 په دې خبرو کې د افغان حکومت د پلاوي مشري د افغانستان د روغې جوړې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو هغې د دې وسلوالې ډلې مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د غونډې د پرانیستو په مناسبو کې عبدالله وویل چې باید د ټولو هڅو پام جګړې ختمېدو او سیاسي جوړجاړي ته وي چې د افغانستان د مسالې حل پوزي نه دی. په دې موقع عبدالغني برادر وویل چې د تیرو شاوخوا 10 میاشتو راهیسې روانو د سولې په موخه په بین الافغاني خبرو کې ځینې مسالې وي او هیڅ پرمختګ نه دی شوی خو باید چې همت ونه بایلل شي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان به د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره هڅې کوي او یو مثبت اختتام ته به ورسیږي. د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي ډګر کې د اربونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي. بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او نیټو ځواکونو تر ټولو ستره اډه وه خو دا ځواکونه له نږدې 20 کلونو وروسته څه باندې 2 اونۍ مخکې په بشپړ ډول ترې ووتل. او بل خبردار چې سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن به د جولای په 26 د عراق له وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ملاقات کوي. د سپینې ماڼۍ بیان دی جنساکی ویلي دا ملاقات به د امریکا او عراق ستراتیژیکي همکاري په ډاګه کوي. نوموړی زیاته کړې بایډن هڅه کوي چې له عراق سره د اشته د ماتې ورکولو لپاره د شریکې مبارزې تر څنګ په نورو امنیتي معاملو کې هم همکاري پیاوړې کړي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسره د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور د تختونی نوټیس اغستی او د کورنیو چارو وزیر ته امر کړی چې په تسل وختو ساتونو کې د پپیخه کې ککړ کسان گرفتار کړی. د علی خیل لور پرون په اسلام آباد کې کور ته د ستنېدو پر مهال نامعلومه کسانو تختولی وه او تر خوشی کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوه. په پاکستان کې د دفاعي چارو افغان چارو شنون کې بیا په دې پیښه سوای تفصیل یې د سره زهیر په ریپورت کې اورو.
د جولای په 19مه د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې ویل شوی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغان د سفیر د لور د تختونی نوټس اغسته او د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ته یې امر کړی چې ټول وسایل په کار راولي او په دې پیښه کې ککړ کسان په تسل وختو غنټو کې ونیسي او اړوند ادارې د دې لړکی وزیر اعظم ته خپل رپورت پیش کړي. بل په نو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد جیو نیوز ټی وی سره خبرو کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان په دې پیښه سخت خپګان ښودلې او د دې امر کړی چې زر تر زره په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي. د نه هغې وروسته چې د جولای په 18مه په اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر جاری شوی بیان کې ویلي چې دوی ته د افغان د خارجه چارو وزارت لخوا د افغان سفارت په ذریعه خبرداری ورکړی شو چې د جولای په 14مه د غرمې 2:30 بجې د اسلام آباد د رانا مارکیټ نه ناڅرګند کسانو د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل ویش کلن لور سلسله و تختول شوه. بیان زیاتوی د دې پیښې وروسته اسلام آباد پولیسو پلټنې پیل کړې. د بیان تر مخه د سو غنټو وروسته د افغان سفیر لور سلسله د اسلام آباد د F9 پارک د دریم نمبر گیټ مخې ته پریښودل شوه، خو په نوموړي تشدد شوی وو او لاس او خپې یې ورله تړلې وو. په پاکستان کې د دفاعي او افغان چارو کارپوهان وایي د دارنګ پیښو نه به د پاکستان بدنامي وشي چې د اسلام آباد خونته کې خار کې د یو سفیر لور اقوا کیږي. په پیښه اور کې د افغان چارو شنون کې یو خبريال شمم شاهد مشال ریډیو ته وي.
اسلام آباد کې یا په پېښور کې یا د پاکستان په بل ښار کې چې څومره سفارتکار دي، بل خصوص چې افغانان دي، افغان سفارتکار دي، نو دوی شپه او ورځ دوی چې کوم دی نه چې اسکول شي دوی پسې د انټلیجنس ادارو کسان چې کوم دی نه هغه دوی د کور نه دفتر او د دفتر نه بازار او د بازار نه جومات او کدا چېرته دا چې ملاقات کوي یا دوی سره څوک ملاقات سره دي ټول باندې هغې نظر ساتي. د سفیر لور چې کوم ده نه دا څه وړه خبر نه ده، دا یو ډېره غټه خبره ده. نو په کار دا ده چې په دې باندې
همدارنګ په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وی باید چې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي، ځکه چې د دارنګ پیښو له وجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکې چن شي.
د پاکستان لپاره ډېره بدنامي هم ده او ډېر زیات پریشانۍ خبره هم ده، او بل طرف ته دا هم ګوټي چټیږي په داسې حالاتو کې چې د افغانستان حالات ډېر ګډوډ دي. بل پاکستان پاکستان افغانستان پاکستان حالات هم خرابېږي چې داغې د وجې نه به پاکستان کې سرمایه کاری مشکل شي، بل طرف د خلکو تګ را تګ به مشکل.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تختونې دا پیښه په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک باندې سیاسي مشرانو او مدني فعالانو په سختو ټکو کې غندلې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سزا ورته ورکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور د خیبر پختونخوا حکومت ادا کوي چې د بلدیاتی ټاکنو لپاره ټول تیاریانه مکمل کړي دي. بلخو د انتخاباتو کمیشن ویلي چې خلک دي د کمیشن له دفترونو سره د ووټونو د اندراج لپاره رابطه وکړي. الته د حکومت مخالفه ګوندونو بیا ویلي چې حکومت په بلدیاتی ټاکنو کولو کې مخلص نه دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو موده د 2019 کال په اگست کې پوره شوې. تفصیل د مجید بابر نه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د زمشو ضلعو ترڅنګ په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې ټولې تیارۍ مکملې کړي او د ټاکنو د نیټو اعلان به زر وشي. د جولای په 18 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانون صوبایي وزیر فضل شکور وویل چې د صوبایي کابینې په غونډه کې دا پریکړه شوې چې دا ټاکنې به روان کال کې کیږي. بلخوا د انتخاباتو صوبائی کمیشن وایي چې د بلدیاتی ټاکنو لپاره ټول قانوني اقدامات ترسره کړي دي او په ولس یې غږ کړی چې زر تر زره دي د ووټونو اندراج وکړي. د جولای په 18 مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبائی انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وویل صوبائی حکومت سے مدمخ کی ویلی ول چې دوی غواړي بلدیاتی ټاکنی په مرحله وار توګه وکړي. خود قانون صوبائی وزیر فضل شکور وویل چې اوس کابینې په صوبه کې بلدیاتی ټاکنی په یو ورځ د کولو پریکړه کړې ده. خو په صوبائی بلدیاتی محکمه کې د انتخاباتو د څانګې مشر ساجد ګل وایي چې په دې لړ کې د انتخاباتي کمیشن او د دوی د محکمې د چارواکو ترمنځ د مشاورت نه پس به پریکړه کیږي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو موده د 2019 کال په اگست میاشت کې پوره شوې وه او د بلدیاتی ادارو د قانون له مخه نوې ټاکنې په یو سل شلو ورځو کې کول لازمی وو. خو صوبائی حکومت د دې ځنډ سبب په انتخاباتي قوانینو کې بدلون بیان کړی وو. خو په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې حکومت د بلدیاتی ټاکنو په اړه مخلص نه دی. د جولای په 18 له مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
ګورو چې حکومت څه کوي. خو وجه هم دغه ده چې سپریم کورټ ډېر پرېشر راوسته. دغه پرېشر په وجه باندې دای داسې لږ ګړندی شو. ګنی حکومت پخپلا اراده نه لري بلدیاتی انتخابات ته. حکومت پخپلا اراده لرله نو د دې نظام د ختمېدو خو غالبا دوه کاله وشو. دا دوه کاله ولې ضایع کړو؟
مخکې په صوبه کې د بلدیاتی حکومتونو جوړښت په ویلج کونسل، تحصیل کونسل او ضلعي کونسل مبنی وو. خو د نوي قانوني بدلون له مخه د دې جوړښت نه اوس ضلعي کونسل لرې کړل شوی دی او اوس به مقامي حکومتونه په تحصیل او ویلج کونسل مبنی وي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ټاکنو د 2019 کال د قانون له مخه د ویلج کونسل ټاکنې به په غیر جمعاتي او د تحصیل کونسل ټاکنې به په جمعاتي بنیادونو ترسره کیږي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 421. په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د بر کوهستان د داسو سیمې په برید کې د نهو چینایانو او د دریو پاکستانیانو تر وژنې وروسته وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې د جولای په 13 دی چین ته سفر وکړي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم د کورنیو چارو وزارت ته بیا ویلي چې په پاکستان کې دی د چینایي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. د کورنیو چارو وزیر پرون یوې غونډې ته وویل چې د داسو د پیښې پلټن لپاره یوه 15 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته راغلي. په بر کوهستان کې د جولای په 14 په یو بس چاودنو شو چې پکې په داسو بند کې په یوې منصوبې کارکوونکي نه چینایان او درې پاکستانیان وژل شو. تفصیل غلام غوث را کوي.
د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په بر کوهستان کې د داسو سره نږدې د چینایي کمپنۍ د نه کارکوونکو د وژنې د پیښې په اړه په تفصیل سره خبرې اترې وکړې او هغه وویل چې وزیر اعظم عمران خان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ته هدایت ورکړی دی چې نن د جولای په 13 نیټه دی چین ته لاړ شي او هغلته دی چینایي چارواکو ته د پیخي رستو په راپورته شوی صورتحال ډاډګیرنه ورکړي.
وزیر خارجه شاه محمود قریشی کو چین جانے کی ہدایت کی ہیں.
د خارجه چارو وزیر ته چین ته د تلو هدایت ورکړي شوی دی او ماته وزیر اعظم دا هدایت راکړي دی چې د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکي ټولې ادارې دي د چینایي وګړو امنیت نور هم یقیني کړي
کې چاینیز کی سکیورټی کو مزید یقینی بنایا جائے.
دا د هغی رستو دا چې د جولای په 14 نیټه په برا کوهستان کې د برسین کیمپ نه چینایي کارکونکي د داسو هایډرو پاور پروجیکټ په نوم د بجلی په یو پروژه د کار کولو لپاره په یو کوستر کې روانو چې په لاره د چاودنې په وجه د دوی گاڑی کندې ته پریوتې وو او په دغه پیښه کې د نهه چینایي وګړو په شمول 12 کسان وژل شوي وو. د پیښه وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه د چینایي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه برید وروسته د پلټنو لپاره د چین نه یوه 15 کسیزه ډله هم پاکستان ته راغلې ده او د پاکستان امنیتی ادارې په خپل هم د دغه پیښې پلټنې کوي.
اور چاینیز کو ایک 15 رکنی ٹیم کل یہاں آئی تھی.
د چینایانو 15 رکنی ډله هم پرون راغلی ده او هغوی زموږ د امنیتی ادارو سره د پیښې ځای ته رسیدلی دي. د چین حکومت ته موږ باور ورکوو چې په دې پیښه کې ککړ کسان او پټ لاسونه چې د چین پاکستان اقتصادي رهداری او د چین پاکستان د دوستۍ دښمنان دي دا به په هیڅ قیمت نه معاف کوو.
اور پاکستان چین دوستی کے دشمنوں کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا.
یاد دیوی چې په برا کوهستان کې د دغه پیښې وروسته په چین کې د سی پیک پاړه د جی سی سی په نوم کېدونکې یوه غونډه هم ځنډول شوې ده خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې وویل چې د برا کوهستان دا واقعه هم د دغه غونډې د ځنډولو یو منظم سازش و او چین او پاکستان به په شریکه د دغه ډول سازشونو مقابله کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلې
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون باچا هنری گړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د پرائمری سکولونو خزینه استاسانی وای د تیر اپریل میاشت راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی وایي دا درېیم کال دی چې برتی شوي او تر اوسه نخو مستقل کړل شوي، نو ورته پوره تنخواګانې ورکول کېږي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي دي چې په دې اړه معلومات کوي او هڅه به وکړي چې دا مسله ورله هواره کړي. تفصیل د فرخند اسد نه.
د مردان ضلع د پرائمری سکولونو هغه استادان چې په 2019 کال کې د ان ټي ایس ټیسټ له لارې برتی کړل شوي وي وایي چې د تیر اپریل میاشتې راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی وایي په سکولونو کې حاضري کوي او د سکول کار یې د پخوا غوندې روان دي، خو تنخواه ورته نه ورکول کېږي. په دغو کې یوه د مردان شایسته افضل هم ده. شایسته افضل د جولای پر 18 مشال ریډیو ته وویل دوی څو وارې د مردان د تعلیم د ضلع افسر دفتر ته تللي دي او په روانه میاشت کې دغلته خپل احتجاج هم کاټ کړي، خو د تنخواګانو د بندېدلو مسلې نه دا هواره شوې. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی و چې د لوی اختر په مناسبت په د جولای پر 15 د سرکاري سکولونو په شمول د صوبې ټولو سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې ورکوي. د مردان ضلع د پرایمری سکول یو بل استاذه آسیا نور مشال ریډیو ته وایي د نورو ټولو سرکاري ملازمینو تنخواګانې راغلي، خو د دوی هغه لا هم بند دي. آسیا نور دا هم وایي په مردان ضلع کې د ښځو استادانو لپاره د ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر چوکۍ له ډېرې مودې نه خالي ده، نو ځکه هم د دوی د تنخواګانو د تبادلو او د ښځو استادانو ځینې نورې مسلې زر نه هواري کی. د مردان د پرایمری سکولونو استادانې دا ګیله هم کوي چې د سړو استادانو د تنخواګانو د بندېدو مسله نشته او دا یوازې د ښځو استادانو ده. په دې اړه موږ د جولای پر 18 د مردان د ډیسټریکټ ایجوکیشن د ښځو د دفتر یو چارواکي راج محمد سره خبرې وکړې. نوموړي وویل په دې اړه کار روان دی، خو وخت په اخلي. موږ په دې اړه په نوخار او مومن ضلع کې هم د تعلیم محکمې له چارواکو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې دلته د استادانو د تنخواګانو د بندېدو څه مسله نشته. د مردان د پرایمری سکولونو ښځې استادانې وایي د ښځو استادانو سره دا مسله یوازې په مردان ضلع کې ده او زیاتوي د تعلیم ضلع چارواکو ورته لومړی ویلي وو چې دوی ته به په جون میاشت کې تنخواګانې ورکړل شي، خو اوس یې ورته د سپتمبر میاشت ښودلې ده. موږ په دې اړه د جولای پر 18 د صوبایي اسمبلۍ د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د سټینډینګ کمیټې له مشر او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ له غړي پښتونیار خان نه وپوښتل چې ولې دغه مسله تر اوسه پورې نه ده هواره شوې. نوموړي وویل بلخوا د مردان د پرایمری سکولونو ښځې استادانې وایي که د تنخواګانو او مستقل کېدو مسلې هواره نه کړل شوه، نو په روانه میاشت کې به د اسمبلۍ مخې ته احتجاج پیلوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په یو کم اتیا کل ادم او شپږو تنظیمونو د قربانۍ د سرو په سرمنو غونډولو بندیز لګول شوی دی. په دې تنظیمونو کې القاعده، جیش محمد، تحریک لبیک پاکستان او تحریک طالبان پاکستان نور شامل دي. بلخو د سرمنو کاروباریان وایي چې دا درېیم ځل دی چې سرمنې څوک نه اخلي او قیمت یې د پخوا په نسبت کم شوی دی. الته ځینې څېړونکي بیا وایي چې تر بندیزونو لاندې تنظیمونه په نورو نومونو د سرو سرمنې راغونډوي، نو باید حکومت دې ته هم پام وکړي. تفصیل د شانواز ترکزی نه اورو.
د پاکستان حکومت هغه تنظیمونه ده چې د داخله چارو وزارت کلدم ګرځولي د غټ اختر د قربانی شوی څارو څرمن ورکول باندې بندیز لګولې. د داخله چارو وزارت لخوا یو کم اتیا تنظیمونه کلدم دي. څلور تنظیمونه د څار پولیس کې شامل دي او دوه تنظیمونه د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل په قرارداد د څار پولیس کې اچولي. د دغه تنظیمونو اخیری لیست د روان کال د اپریل په 15مه جاری شوی چې مجموعي شمیر 15 اتیا دی. کلدم تنظیمونو کې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، سپاه صحابه پاکستان، تحریک نفاذ شریعت محمدی، جماعت الدعوه، بلوچستان لیبریشن آرمی، شیعه طلبا اکشن کمیټی، جماعت الاحرار، جیسن قامی محاس، اریسر گروپ او د تحریک لبیک پاکستان علاوه نور یو شمیر تنظیمونه شامل دي. د داخله چارو د پنجاب وزارت هم د جولای په 14مه اعلان کړو چې هر تنظیم چې په کار کولو کې آزاد وي ورته د ضلع انتظامیونو ته اجازت اخستل لپاره د جولای 10مه نیټه مقرره وه چې تر دغه نیټې وروسته یو تنظیم هم د قربانی شوي څارو څرمنې نشي راغونډولی. دوه کاله وشو چې په پاکستان کې څرمنو بیې ډېرې کمې شوي او لکه د پخوا په شان نن وختونه هر رقم تنظیمونه د قربانیو ځایونو ته ورځي هم نه چې ګینې څرمنې راغونډې کړي او خلک وایي دوی چې قرباني وکړي نو څرمنې بیا کومې سارا ته یوسي او زیات خلک په خاورو ډوبی کړي ځکه په ګټه ناراضي. په شوقدر کې د څارو د څرمنو کاروبار کوونکي زیورامان مشهد ریډیو ته وایي پخوا به دوی د شپږو نه تر د لسو زورو پورې د غټ څاروي څرمن اخسته، خو دا درېیم کال دی چې بیه یې د نش برابر شوې ده.
څرمنې ډېرې زیاتې ارزانې، تقریبا 200 باندې، 150 باندې، نو چې ډېر مزدور هم راولي چې کم از کم چې سم نه پیو څرمنه باندې نیمه بوجه مالګه لګي نو هغه مالګه تقریبا 500 روپۍ بوجه قیمت داغې لري، نو هیڅ سم نه پاتې کیږي په څرمنه کې.
داخله چارو د وزارت لخوا چې کوم تنظیمونه کلدم ګرځېدلي هغه یوازې د مذهب په نوم تنظیمونه نه دي، بلکې ځینې داسې هم دي چې هغوی د قانونو د آزادۍ په نوم جوړ کړي چې پکې د بلوچستان او سند آزادۍ غوښتونکو د تنظیمونو نه علاوه تحریک آزادی، جمو او کشمیر هم شامل دي. وفاقي حکومت نه یوازې د څرمنو بلکې د هر رقم خیرات او صدقې نه خلک منې کړي چې دغه تنظیمونو سره به مرستې نشي کولی. خو د پېښور خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر بیا وایي په حکومتي اعلانونو او یا حکمونو عملداري په صحیح ډول نه کیږي.
خو که موږ دا وایو چې دا غي کار به په دې باندې ودرېږي چې هغه ته دا څرمنې ملو نشي، نو داسې هیڅ خبره نشته. د بهر نه ولا خلک پیسې را لیږي لګیا دي، هغه په قانوني طریقې هم ورته را لیږي او د هونډه په ذریعه هم ورته لیږل کیږي لګیا دي. د کشانت منګه پاکستان کې چې وګورو مقامی خلک چې دي هغه هم ورته پیسې ورکوي، چندې وته ورکوي. نو زما نه دی خیال چې دا غي په کارونو باندې به د دې د وجه نه ډیر فرق به په بالکل وي، خو دومره لوی فرق به نه وي چې هغه ټول دا کارونه چې دي هغه به ودرېږي.
دا څارو د کاروباریانو پوینا چې تیر کلونه به هغه سروې چې به پیدا وو تنن قرباني کېدله باید د 1,00,000 روپو پورې ولې سکل د 1.5 لک نه تر د 1,00,000 پورې ملاویږي او د څرمنو بیه د تیرو کالونو په نسبت د نوینه تر د 99 پورې راټیټه شوې ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دائشے.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور دا مشال ریڈیو خبرونی زمان پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی ہم آوری دلشے دا خبرونی پا دویما برخه کی 19 پروگرام دا مشال ترانا لاندی بحث لرو خوص پا پی خبر کی دا سحر لسنی میں بجے شوی دا لن خبرون طرف تبلار شو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور تختون کې د پاتس سلويختو ساتونکو کې اونیول شي. پرون د وزیر اعظم له دفتر په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختونی نوټس اغستی او د کورنیو چارو وزیر ته امر کړی چې د پیښې د پلټون لپاره د ټول وسایل په کار راولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي چې د برکوهستان د داسو دبری د پلټون لپاره 45 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته په سفر ده. د جولای په 14مه په برکوهستان کې په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 چینایان او 3 پاکستانی وګړي وژل شوي وو. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 21 کسان مړه شوي دي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې په تېر شوه روز کې د کورونا وایرس نور 2,602 کیسونه ثبت شوي. د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ هیلې څرګندې کړې او د خبرو اترو له لارې د مسئلو د هوارولو ویلي دي. پرون په دې خبرو کې د افغان حکومت د پلاوی مشر د افغانستان د روغې جوړې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو هغې د دې وسلوالي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي ډکې د اربونو ډالرو پر سخت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی د خبرې پرون د کابینې غونډې ته وکړې او سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن به د جولای په 26مه د عراق له وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ملاقات کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دا ملاقات به د امریکا او عراق سټریټیژیکي همکاري په ډاګه کړي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د مشال ترانا لاندې بحث. د خبرونه درته نن موږ په تکراری بڼه خبرو. د خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی د مشال ترانا لاندې.
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو لړۍ پیلې دو سرسم په دې هیواد کې جګړې زور اخیستې دي. طالبانو یو شمېر ولسوالۍ نیولې او افغان ملي اردو بیا ورځخه ځینې بیرته نیولې دي. دا مهال هم په بیلابیلو سیمو کې د دواړو ترمنځ جګړه روانه ده، خو له دې سره سره په رسنیو تبلیغاتي جګړه هم روانه ده. د مشال تورن لاندې بحث کې له کارپوهانو سره د تبلیغاتي جګړې په مختلفو اړخونو خبرې کوو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د ماس کمیونیکیشن استاد ډاکټر عرفان اشرف او په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروري دي. ډاکټر عرفان اشرف خو بهرحال لا نه دی راغلی، کوشش کوو چې هغه راسي د ټلیفون په لاین. بلال سروري صاحب دا وخت را سره دی. بلال سروري صاحب تاسو هرکلی وایم.
سلامونه، په خیر اوسئ تاسو او ستاسو اوریدونکو ته
خوشاله اوسئ. بلال سروري صاحب، اوله پوښتنه دا ده، کوشش به دا وي چې دا بحث موږ داسې وساتو چې په واقعیتونو ولاړ وي، ځکه دا په پروپاګاندا یا په تبلیغاتي جګړه دی، نو چې موږ هم دغه برخه نسو نو کوشش وکړو چې ډېر کره او صفا او رڼا معلومات خپل اوریدونکو ته ورکړو. ستاسو چې خپل ویني په افغانستان کې ناستې څومره کچه پورې په دې کې، یعنی له کومې غاړې څخه څومره تبلیغات کېږي؟
وګورئ کاکر صاحب، څنګه چې تاسو ویلې دواړه خواوې کوشش کوي چې یو تبلیغاتي جګړه پر مخ بوزي. دغه محل تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې موږ د دواړه خواوو خبرو تایید نشو کولای، ځکه موږ په سیمه کې نه یو. ټلیفون لاینونه تقریبا زیاتو ځایونو کې کار نه کوي، لکه د قندار مثال تاسو ته درکم. او عام خلک هم نه غواړي خپل د خپل امن په خاطر باندې چې د مطبوعات سره وغږیږي. د افغانستان حکومت په وایندویانو باندې، ځایي چارواکو باندې تقریبا بندیز لګولی په قندار کې. نو ستونزې شته دی، مشکلات شته دی، او په داسې وخت کې زه فکر کوم سړی باید د خبریال په توګه باندې ډېر زیات د احتیاط نه کار واخلي. مخکې
دینه چې خبر نشرای. بلال سروری سی کوشش کوو چې را سره بل زموږ همکار خبریال او چیړونکی رفت الله ورغزی هم راسی. غم خپل غ نظر زکه چې پاکستان کې هم د طالبانو پر دې موضوع یا د افغانستان پر حالاتو ډیر ژور نظر ساتل کیږي. یوازې د چارواکو په کچه نه بلکې د پاکستان رسنۍ چې دي بلکې هغه ډیر زیات پرو اکټیولی یا په ډیر جارحانه انداز یا په ډیر دقت سره دغه ټول حالات څاري او رپورټوي او څېړنې پکوي. یو بل خبرې ته راځم چې یو خو هغه رسنۍ دي چې هغه چې کوم ته موږ روایتي یا ټریډیشنل میډیا وایو چې پاکې ریډیوګانې اخبارونه یعنی ورځپاڼې او نور دغه راځي، خو هغه چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ ورته چې هلته هیڅوک ایډیټر یا څوک نشته چا کوم شی خپور کوي، نو دا جګړه ستاسو چې دواړه پرتله کوي د تبلیغاتو په کچه یعنی د رښتینو معلوماتو په کچه نه چې خلک د ځان نفوذ لاندې راولي، په ټولنیزو رسنیو باندې تبلیغات ډېره په لویه کچه دي که په دې بله باندې هم څوک یو طرف اخی؟
وګورئ، یعنی دغه نفرت کمی خبرې چې دي هغه د دواړه خواو نه کیږي. په خواله رسنیو باندې که چا تاسو د ټویټر خبره وکړي که د فیسبوک خبره وکوي، څو ورځې د مخه د تخار ولایت څخه دغسې راپورونه راغلل چې طالبانو ځینې خلکو ته ویلي دي په بدخشان او تخار کې چې دوی باید بیرته مسلمانان شي او دا ځوانې جنکۍ چې دي دا باید د جنګیالۍ ته واده کړی شي. نو دا خبرې کېدلې، بیا طالبانو هم د دې خبرې مثلا تصدیق ونه کوه، د دې خبرې انکار یې وکړ، ویل چې دا صحیح نه ده. زه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې دا یوازې یو لفظي جنگ نه دی، یو نفرتي جنگ دی. خلق یو بلته مثلا نمونه اخلي، یو بلته مثلا د زین زناورو خطاب کیږي. ولبد امرغه دواړه خواونه چې مونږ ګورو دا کم تصویرونه ویډیوګانې چې راغلي دي زړبګنون کې، هغه د جنگ نړیوال قانون چې دی هغه ته خپل باندې شوی. کچیر د بندیانو وژل دي، کچیر د زخمی جنگیالۍ یا سرتیرو مثلا هغه تصویرونه سړی ګوري، ویډیوګانې ګوري. زه یو خبره بلم کوم، په اکثر دغه ولایاتو کې، په اکثر دغه کلو بانډو ولسوالیو کې هغه زمونږ همکاران چې مخکې به دنیا ته او د افغانستان خلکو ته یا د پاکستان ملت ته د خلکو غږ رسو، هغه خپل تر ګواخ لاندې دي.
زه ورځم خبریال او څېړونکي په پېښور کې میشتې رفت الله ورغزی را سره د ټلیفون پر اړین دی. رفت الله ورغزی صاحب، تاسو تار کلی وایم.
مننه
رفت الله ورغزی صاحب، تاسو هم له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان کې چې کومه دا شخړه روانه ده رپورټینګ هم کوي او نن سبا هم ډېر فعال یاست، خصوصا په ټولنیزو رسنیو یا په نورو ځایونو کې. که تاسو مجموعي طور د پاکستان رسنیو ته ګورئ، که هغه ټلویزیونونه دي، که هغه د پاکستان په نور ورځپاڼې دي، دغه دي، د دوی مجموعي توګه باندې چې کوم رپورټینګ کوي هغه کوم طرف ته ډېر زیات د دوی رجحان کوږ دی، یعنی طالبانو ته ډېر زیات دغه دی که نه ابجکټیویټي په خیال ساتي، یعنی د کروالي یا د جرنالیزم د اصولو خیال ساتي که نه د افغان حکومت، یعنی څنګه دوی دا دغه کور کوي؟
مننه ککر صاحب، دي کې دا مطلب لکه دا ډیپینډ کوي چې دا کم قسم میډیا دی. دي کې دا دي چې زمونږ دا کم انګریزي ورځپاڼې دي، دا هغو کوششونه دا دي چې یو اتنټیک رپورټ وي، دواړو طرف ته ورژن موجود وي پکې، نو دا هغه چې دی مونږ ګورو نو تقریبا دغه شان وي. خو که نور زمونږ دلته د اردو پریس وګورو، دا زمونږ دا چې زیاتر پاکستان کې اردو پریس ډومیننټ دی، نو په هغه کې چې دی مونږ ته ډېر زیات تضاد ښکارېږي چې کوم په ګراوند باندې مونږ فلن چې دی په افغانستان باندې مونږ نظر دی، هلته چې کمی خبرې دي هغه بالکل دلته چې موږ اخبارونو کې وګورو نو ډېر زیات مطلب لکه هغه بالکل مختلف وي. لکه دا د طالبانو چې څو ورځې مخکې کوم شهاب الدین دلاور چې ماسکو کې یو دا خبره وکړه چې 50-80% په علاقې باندې طالبانو قبضه دي، نو دا خو مطلب دی چې لکه بالکل طالبانو هم ډېره بے بنیاد خبره کړې وه. په خپله چې دا کوم پریس ریلیزونه په خپل واټسایپ ګروپونو کې چې نشر کوي، په هغه کې خوم مطلب لکه تقریبا دا 200 ضلعو باندې قبضې دعوا کوي، لکه هغه مطلب کنفرم نه دی. نو دا هغه مطابق خو افغانستان کې خو 300 زیاتې ازلادی نو مطلب کدا وین نو چلوخ فیصد مطلب یا چل بین چلوخ فیصد جوړی کی نو دلته بیا داخل چدی دسی چداغو بیان وی غډر لکه اهم سره و دسی نو دلته بیا غو ویریفای کین نه بیا داغه مطلب گراوند باندې داغه خبرو چدی لکه هغه بیا ګوري نه نو دغه شان مطلب لکه هغه طرف نه چدی ډیره زیات دا مطلب دا بے بنیاد داوی چدی دا زمونږ پرس کی روانی دی دا چلی خودی دا ټول پرس دغه شان نه دی کم چې زمونږ د انګریزی پرس ته هغه کی ډیر موږ خلک ګورو جنگ حالت بریکنگ نیوز چی روان کندهار کې د انډین کونسلیټ ولا خبر او دلته زموږ د ټی وی غانو چلول چې دا اونی ولو دادی هغه بنیاد چي دی هغه شان په ګراوند باندې صورتحال نو نو دا دوه طرف ته لکه په افغان میډیا کې هم موږ ګورو د پاکستان طرف نه پاکستان سایډ باندې باز خبرونه چې دي هغه ډېر زیات برا چرا کر پیش کوي الان کې هغه شان نوي خاص کر هغه خبرې چې کوم طالبانو سره ریلیټډ دي هغه سره نږدې وي یا که زموږ مطلب لکه یو پریس کانفرنس وي په هغه کې به هغه خبره روباسي چې کوم طالبانو سره یا مطلب کوم چې هغه دغه وي متنازع خبره وي هغه به روباسي نو دا هم مطلب چې دا هم یو جرنالیزم خو نه دی کنه چې کوم مطلب ابجکټیویټي دی هغه خدا
تاسو د پاکستان د دغور کې مسره د پېښور پونتون د ماس کمیونیکیشن استاد ډاکټر عرفان اشرف صاحب په ټلیفون راغلی دی بیا به وروسته بلال سروري ته ځمه ډاکټر عرفان اشرف صاحب تاسو سره کلی وایم خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب موږ دا خبره کوو چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د افغان حکومت او طالبان بهر حمله کوي سیمې هم نیول شوي دي خو د دې یو پروپاګنډي یا تبلیغاتي اړخ هم دی او په دې کې رفت الله اورکزی د افغانستان لغاړې د پاکستان لغاړې زخه وکتل او بلال سروري صاحب چې د افغانستان لغاړې وکتو تاسو یو اکیډمیک یې تاسو له علمي پلوه دا شان ته ګوري خپل هم جرنالیزم کړی دی تاسو چې اوس څه کم حالات ساری په افغانستان په اړه باندې د طالبانو د پاکستان لغاړې زخه کاغه سوشل میډیا یعنی ټولنیز رسنۍ دي که د پاکستان ټریډیشنل میډیا د کوم روایتي ده څنګه ګوري چې هغه د دې تبلیغاتو ایسه جوړیږي کنه ساسو فکر باندې هغه په سمه طریقه دا شان وړي پر مخ
خدای دې مکی چې افغانستان کې جنگ شروع شي خو ماته د میډیا د رسنۍ ادارو د مطبوعاتو طرف ته دا څه لایي لکه دې جنگ پیل کړی دا او بدقسمتی د بده مرغه دا لکه رفت صاحب مو ذکر وکړلو دا د یو طرف نه کیږي دا د پاکستان میډیا خو یا د پاکستان مطبوعات یا رسنی ادارې کتا سو ګوري د دې خو د وجود یا د جواز بنیاد هم اندغه د کارګل وار نه پس کله د پاکستان فوج او د مشرف حکومت کې دیتا د پرایوټایزیشن او کرونا غنه پس مونږ سره یو ټکو او یاو نه یا ته او نه زیاتې مونږ سره ادارې راغلي نو غي بنیادی مقصد دا و د هندستان کوم رسانی ادارو دی د هغه پاکستان حواله سره کوم مطبوعات یا کوم پبلیکیشنز دی د هغه جواب ورکی نو مطلب بنیادی زما دا ده د پاکستان د پوره میډیا سیستم کوم دا د خو جواز هم د جنگ د پاره دا اجازه ورکړل شوی او د دیتا نو هغه هم پویګو په باندې کوم خبره باندې ډیر نه پویګو یا هغه باندې د افسوس طلب دا هغه ګوره د ویسټ مطبوعات اداری سکون دی زما په خپل خیال کې دا د پروپاګاندا چکم جنگ دا د مختلف اړخونو روان دا د ویسټ نه هم روان دا د امریکای د تک نه پس د غی اداری دی اغي داسې غنی بس لکه مطلب د ویسټ ضرورت پورا شو دلتا یا هغه پورا شو فرض هم د کده پاکستان اړخ نه هم دا روان دا خو زه وایم چې د پاکستان اړخ نه کوم دا پروپاګاندا جنگ دا د ناپوهي او د سر نه انفارمیشن شته خو دې کوشش کوي چې د حکومت یا د ستیت کوم نریټیو دا هغه په وړاندې نو زما خپل خیال کې دا سیزونا د پروپاګاندا طرف ته ځي خود کې یو بنیادی بل خبره ده ا د کابل کې د حکومت خپل کمزوري هم ده مونږ ته دا سه د اشرف غنی سه په حکومت دا سه یو سنټرلایز سیستم نخ کاری هغه ولسوالی حکومت دی هغه کندهار شو یا نور دا سه لکی دی سه ال تکې د طالبانو برید وشي یا راشي نو په کار د طالب خپل طرف نه ټوټر بنیم نه هغه کوي خبر ور کوي هغه خپل طرف نه فیسبوک هم هغه کوي چال کوي هغه د سکیم د شاهین سهیل شاهین دا هغه ګوره مختلف مطبوعات باندې مختلف ټیګانو باندې راځي ټیګانو باندې کوي خو دغه طرف مو کتلې د افغانستان د سټیټ د اړخ نه مو ته داسې یو سنټرلایز سیستم نشته چې هغه په دکې پیل وکي او هغه معلومات کوم طالب غلط یې هغه مختراولی او دا پروپاګاندا دی.
ډاکټر عرفان اشرف صاحب ډیر مننه تاسو زینو مهم خبرو ته اشاره وکړه. بلال سروری صاحب لکه ډاکټر عرفان اشرف صاحب اول خدا خبره کوي په افغانستان کې تاسو نه سیاست کابل کې کاول د دې خبرې لښ تاسو تصویر را کوي واضح چې لکه ډاکټر عرفان اشرف چې وایي چې هم دا غسی د افغانستان کې یو سنټرالایزډ یا داسې مرکزیت نسته چې یو کره معلومات د حکومت په کچه باندې تر خلکو پورې ورسی.
وګورئ ستونزه دا ده چې په افغانستان کې هر څه ګل ګلزار نه دي. جنجال شته د مے د میاشتې نه را په دې خوا کله چې امریکایانو اعلان وکړ چې دوی خپل پوځیانو باسي تقریبا 200 ولسوالۍ سقوط کړې. دا 200 ولسوالۍ چې دي په زرهاو کلي دي په میلیونو افغانان دي دلته. نو فعلا موږ د داسې حالت سره مخامخ یو چې معلومات د حکومت د خوانه مثلا منظم نه دي، کم دي، تک ناکل دي، د حکومت په طبیعت دي. اوس وګورئ سار نه پرون نه تقریبا زه کوشش کوم چې قندار کې یو رسمي خبرګون راواخلم. هیڅ څوک نه غږیږي آف د ریکارډ یا د نوم د نه خودل په شرط باندې ځینې ملي سوداګر قومي مشران دی غږیږي. نو زه فکر کوم چې دا یو لوی ستونزه ده او افغانستان دپاره تر ټولو ستره ستونزه دا ده د حکومت دپاره، د حکومتي چارواکو دپاره که هغوی فکر کوي چې دغه جګړه وګټي. دا جګړه باید په صداقت او په رښتینولۍ وګټي، نه په دې باندې چې دروغ ووایي. په عین وخت کې زه په دې باندې هم پوهېږم چې د طالبانو چې کومې خبرې دي هغه هم د یو لوی تبلیغاتي جګړې برخه ده، لیکن له بده مرغه نن د طالبانو اعتماد او اعتبار چې دی تر حکومت زیات دی. ځکه که طالب وایي چې موږ یو ځای نیولی د هغې دپاره یو ویډیو په ثبوت کې لري، دوی اوس خپل ستراتیجي تغیر ورکړی، اوس غږ نه رالیږي، تصویر نه رالیږي، د دوی ټول خلک زر زر هغه ویډیوګانې مثلا رامنځته کوي. زموږ دپاره تر ټولو ستر اولیت دا دی، زه خپله چې مثلا کله پاکستاني مطبوعات سره غږیږم که هغه په اردو ژبه کې که په انګریزي یا د نړۍ مطبوعات سره، زه غواړم د افغانستان د خلکو درد او غږ پورته کړم. د افغانستان خلکو ته چې د جګړې کم قیمت رسولی، هغه چیرې د انارو تجاري کاکړ صاحب کچیر د یو دیقان یا بزګر د غنمو فصل خراب شوی، او کچیر د عام ولس ستونزه چې په زرهاو کورنۍ فعلا بېځای شوي دي. نو زه فکر کوم چې زه مخالف نه یم د محترم میلمه د خبرو سره چې د خپل متخصص دی. هر مطبوعات چې دي هغه خپل یو انګل یا خپل یو زاویه لري، کېدای شي نیویارک ټایمز دپاره، د واشنگټن پوسټ دپاره بېله خبره جالب وي. زما دپاره منحص د یو افغان هغه دا دی چې زه د افغانستان د خلکو هغه کم تاوان چې د جګړې د وجې ندی ته رسېږي هغه پورته. او رښتیا خو دا هم ده چې په افغانستان کې کب کلی کې یاد کې کب بانډه کې کب خار کې ټولو خلکو خپل غږ ډېر اوچت رسولی، طالب ته حکومت ته چې ګوري موږ اوربند غواړو، هغه جنگ نو تبا دی اوربند وکړو.
سمنن بلا سروری صاحب تاسو د غاړخ باندې خبره وکړه. زه رفعت ورغزی صاحب یو بل شی تاسو ګوري، یو خو ټولنیز رسنۍ په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر وګړی، هر فرد، هر کس خپل خپل اکاونټ جوړ کړی دی او هغه په هغه باندې استعمالوي که خبره کراوي که نه وي، که د چا د پاره کوي که نه کوي، که د یو ارادتنه کوي که غیر ارادتنه کوي، په پوهی کې کوي په ناپوهی کې کوي، دا خو د هر فرد خپل خپل فیصله او خپل اهداف دي. خو په پاکستان کې چې هغه خبر اعلان چې هغه په روایتي میډیا کې هم کار کوي کرم، خو زه هغه چې کله څارم او په پاکستان کې ډیر دي، هغه داسې زیاتره پکې داسې دي چې هغه پرو طالب یا طالب پلوه ټویټونه یا په فیسبوک یا په دغه باندې لیکنې کوي. تاسو هم داسې محسوسه کړې ده؟
کور دا خو دا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ چې دی خو ډېر زیات مطلب لکه یو ګن جوړ کړی دی کنه. دا خو اسې جنگ کې چې دی افغانې ډېرې چلیږي، اوس هغه افغانو لپاره یو مطلب دی چې لکه مرکزونه هم پیدا شو.
دا خو خلک زه نه یادوم، زه څوک خبریال وي ستاسو په شان یا د عرفان اشرف صاحب پرنګه یا بلال سروری پرنګه، هغه خو په دې ټوله کیسه باندې پوهیږي، هغه څومره ذمہواره توګه استعمالی. ما دا ذکر وکړي چې پاکستان کې ځینې خبریالان هم دغسې تکړه خبریالان چې مشهور دي، تاسو ته دا ښکاري چې هغه طالب پلو مواد ډېر زیات خوري، پرله پسې خوري، داسې تاسو محسوسوي؟
نو دا وګوره د سیدی چې اوس دا ډیپند کوي چې ته چا ذکر کوي لکه دلته خو هر قسم سوچ والا خلک خوشته دي کنه لکه دا چې دی په تاسو وایي چې هغه مطلب یو خو کریډیبل کسان وي نو ما په خیال باندې چې داسې خو ته نه ښکارېږي چې داسې کریډیبل کسان وي او هغه داسې یو غیر مصدقه خبره چې دی مخکې بوزي کنه دا خو ګرانه دی خو دا بعض اوقات چې دی لکه داسې یو دغه نه مطلب لکه دا سوشل میډیا نه چې دی بعض خلک لکه چې یو آفیشل یو خبره وکړي
غیر مصدقہ کی اس خیال ٹول کوشش کی مصدقہ کی خود طالب سے کم عملیات تی اغو تا زیاد یعنی کوری جرکوی یا زیاد پر لپسی دغا کی
نو د سړي چې کال تر اوس فرض کړه دا او د طالبان چې څنګه دا پیش کړی روانه کړو تا خو ټیک دی کنه د دې خو مطلب څه لکه دا نشته دی د دې خو چې څوک مطلب دې باندې نظر ساتي دا خو موږ تم پته چې هغه یو نار سایډ نه یو پیش کړی روانه کړی دی موږ بیا مطلب کراس ویریفای کوو که د سې صورت کې مطلب لکه وشي چې اوس دا اوس کلیم راشي یا کلیم چې دی د خپل مطلب ټوئیټر نه یا خپل لغنه مطلب خپور کی نو دا بیا د سې امکان کې دلی شي د سې شته دی خو په خیال باندې چې دی دا کم چې کسان دي ډیر وخت نه چې دا جنگونو کوریج کړي دي او په دې خبره باندې پوي دي زموږ فلان چې دی دا دي زموږ غیر روکین چې دی دا جنگونو قتل دي کړه موږ په ګډاله بلکې دا چې دی کور کړي دي نو دا سي کسان خو ماته خو څه نه خري چې ډیر زیات کایونین ته د سی وی هغه مطلب دی چې هغه خو بیا هر قسم هر حالت کې چې دی لکه د سی حالاتو کې د سی کسان باز وی خو د سی مطلب په عمومي توګه باندې ماته
مجموعي تور تاسو وایسته چې مثال سم دغه کې مننه ډیر تاسو ډاکټر عرفان اشرف سي په اړه باندې څه نظر دی
د تاسو څخه کوم سوال وکړو د بورې فد جواب ځکه نظر کړل شي دا خپل اساسي ده او هغه ته خپل صحافیانو د اړه بیا ډیر ځکه دا اپوزیشن مخای بالکل دا تاسو خبره وکړه دغه صدا ګورم زه اکثر ټی وی غانو ته زم زه اکثر ملګری انټرویو دی پر ما ته فون کوي زه کله ټی وی ته لاشم ال دکې د شیشې د مخه ما ته وایي ته یو خبره وکړه د شیشې د بهر څخه کوم لکه بریک شي دا سه چې هغه شي نو هغه کې ما پوي اکثر انکن پرسن ته دا خبره وګوره د سینه کې دا خبره وګوره د سینه هم د کشن ته ما ته څوک انټرویو ته راځي نو ما پهل خ پوي کی ته تبو یا یې سب یا هغه نه پس ما ته وایي چې راوس خوایا دا سه مسله دا راز د پاکستان صحافیان ته کوم دی بل عموم او د خیبر پختونخوا او د پاټا صحافیان بل خصوص دی غریبانو ته د خپل د ځان هم فکری دی خبرم جوړي دی غریبانو رزق هم اند جنگ کې دا نو دی څه کم شان صحافت کوي دی ته پته نه لګي خو حقیقت دا ده چې دی همیشه انالیست شو یا دی څه کوم خبري اغه انفلوئنس کوي اغه د طالب طرف ته وړي ولې دی ته پته ده چې د پاکستان سټیټ پالیسی د طالب طرف ته ډیره واضح ده
بلال سروري سیب ستاسو په خیال باندې په داسې حالاتو کې چې تبلیغات روان دي نو څنګه عام خلک سي دي هغه کې یو ویډیو ورته راځي که په ټولنیزو رسنیو وي که بیا پر اخبار کې وي که په ټلویزیون کې وي دوی به څنګه دا فیصله کوي چې دا معلومات کړه دي قسم دا ډیره ګرانه ده تاسو سره داسې څو خبرې شته چې یو عام کتونکی لیدونکی اورېدونکی یا ویونکی چې دی هغه په پام کې ونیسي او ځان له پروپاګندې خلاص کړي
وګورئ یو سړی سپینه خبره کوله کلی کې زین و اول خو د خبریال وظیفه دا نه ده چې ټول وضعیت تشریح کړي چې ګلی ګلزار دی حکومت خپل مسؤلیت لري د ځای په ساتلو کې د ځای په نه ساتلو کې طالب کار بل ډلې هغه خپل مسؤلیت لري زه فکر کوم په افغانستان کې
زه تا دغه درته یادوم بلال سروري صاحب زه وایم چې عام سړی څنګه کولای شي
تر کومه پورې چې د سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ خبره ده دا خو په نړۍ کې انقلاب راغی چې دا نړیواله مفکوره چې دا د حافظه یا میموري دا اوس 15 سکند ده یا 10 سکند تر رسیدلې ده خلک سوشل میډیا باندې یو شی وګوري یا 30 ثانیې یا 50 ثانیې نو هغه بس هماغه خبره یې کنه زه فکر کوم چې افغانستان کې زمونږ د مطبوعاتو لپاره زمونږ د خلکو لپاره خپل د سوشل میډیا یو غټ چیلنج دی د دې استعمال یو په یو چیلنج بدل شوی ګوره هغه مخکې رفاعت صاحب خبره وکړه ابل اوس قندار کې خبر تیر شو د جیو په تلویزیون کې چې افغانستان کې ډیر لیدونکي لري چې د هندوستان قونسل ګرۍ نیول شوی ده حال کې دا خبره صحیح نه وه افغان خبریالانو افغان مثلا په سوشل میډیا باندې چې دیم ډیر زیاتې غلطیانې کړې دي نو دا فضا چې دا ډیر زهرالو ده دا ډیر زهرجنه ده د نفرت خبرې پکې کیږي کما ته یو څوک غوږ نیسي زما مرکې ته
ما سره دوه خبرې په پام کې دي. اول دا چې هغه اوریدونکو کتونکو کې که افغاني که پاکستانی که پښتونخوا کې اوسي که په امریکا کې هغه باید په هغه دوه دقو کې درې دقو کې د افغانستان یو تصویر واخلي. او زه همیشه کوشش کوم چې اول تصویر دغه انساني قیمت د جنگ ځکه د افغانستان خلکو یو قیمت ورکړی. دویمه خبره دا ده چې وګورئ یو انقلاب دی. طالب جنګیالیو دپاره مثلا پېښور کې خلق را وتل د طالب جنډې یا بیرغ اوچت کار کار چې وشو همدا دغه سوشل میډیا برکت وو همدا دغه سوشل میډیا د کارکوونکو برکت وو چې فشار رامنځته شو خلکو غبرګونونه وښودل. نو زه فکر کوم چې دا دوه تیغه یو چاړه یا شمشیر دی. ښه اړخ هم لري بد اړخ هم لري. زه فکر کوم دا په دې معنا ده چې هر سړی چې سوشل میډیا لري فیسبوک لري آیفون لري هغه باید ډېر با مسؤلیت خبر خپور کړي. هغه خبر د کلی په کچه ولایت په کچه د نړۍ په کچه یا د بل ملک په وجه.
مننه بلال سروري صاحب. رفت الله ورکزي صاحب تاسو سره یو منټ کې که یو عام اوریدونکی یا کتونکی یا لوستونکی یو خبر ګوري نو هغه څنګه په دې باندې ځان خلاصوي چې یاره زه د پروپاګاندا یا د تبلیغاتو ښکار نه سم هغه کم کم طریقې دي ځای خپلوي سي
اوس مطلب دا خو مونږ د باران دومره ګرانه دی عام خلک به څنګه وکړي څنګه چې د سوشل میډیا یو دور دی ډېر زیات مطلب دی لکه دروغ دی هر طرف ته. نو مونږ چې کوم یو طریقه کار یو خو عام طور باندې دا وي چې فوراً مونږ وګورو چې چا خلاف خبر دی هغه نم کف والو آل دا گراؤنڈ باندې خلک وګورو او چې کوم د سرکار ورجنې دا درې واړه مطلب وګورو کرن به کنفرم شي به طریقه وي. خو اسی دا زیات ګران کار دی اوس خو دا هغه چې دی د سوشل میډیا دور دی دا ټول خلک چې دې کې ګیر دي او دا چې دی د دې څنګه چې بلال سروري رورم وای چې د دې شتاو د دې نقصانات شته دي. نو دا به وی لکه دا به هر دور کې وی او دینه به مطلب مشکلات جوړيږي خدای سره څه فائدې دي وی او موږ چې څنګه مطلب ماته خپل هغه بیان کو چې موږ خدای طریقې وی چې دې طریقې باندې حقوق وکړه دا عام خلک عام خلکو ته دومره وخت شته چې هغه مطلب لکه چا سړی سره چې دی دا خبر مطلب کنفرم کی هغه سره دومره وخت شته کنه دا خبره دی او بس کني بس دغه شان مطلب لکه دا چې دی مطلب دروغ ورتیا دا دوه سیزونه براوانی وخت سره سره.
مننه رفت الله ورگزی صاحب. ډاکټر عرفان اشرف صاحب تاسو به کم دغه سی هغه په انګریزي کې ټیپ سره یو منټ
دا جنگ د جنگي اقتصاد دا بده کې هر یو سړی خپل کنټریبیوشن کوون غواړي او هغه کپوی نه نو هغه نقصان وکي خلکو ته. اوس دې بهښت بهښتنی څنګه چې دی لکه څنګه رفت ویلو ما په خپل خیال کې د دې حل جیو سټریټیجیک نه ده د دې خلکو ستونزې مخته کوون ده. ډېر ولسوالیو کې مونږ ته دا رپورټ سي هلته کې طالبانو قبضه شوي او هلته کې خلکو نمونه نوټ کیږي چې 15 کالو نه زیات عمر دی هغې د ودونو باره کې خبرې کیږي سیر هغه په اجتماعي ودونه کیږي دغسې ګیري پرېخوانې یا نور ګوره دغه سیزونه مخته راتلل پکار دي. مونږ ته نس دا پته ولګي چې یو سټیټ پاکستان سي اي او افغانستان سي اي او ایران سي مونږ ته دا پته لګي خو مونږ ته دا قطن پته نه لګي فلته خلک څه وایي د هغوی څه حالات دي. زما په خپل خیال کې د جرنلستانو ټول نه غټه ذمېداري دا ده چې جیو سټریټیجیک نه بلکې مونږ ته آن د ګراوند سچویشن پته وکړي او د خلکو ستونزې مونږ ته مخامخ کړي.
سمه ده. ډېره ډېره مننه ډاکټر عرفان اشرف صاحب بلال سروري صاحب او رفت الله ورگزي صاحب تاسو درې واړو په دې کې برخه واخیسته بحث کې وخت هم دومره وو تاسو درې واړو ته شرواز غواړم مهرباني ځای په امان. تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو لړۍ پیلېدو سره په دې هېواد کې جګړې زور اخیستی طالبانو یو شمېر ولسوالۍ نیولې او افغان ملي اردو بیا ورځخه ځینې بیرته نیولې دي. دا مهال هم په بېلابېلو سیمو کې دواړو ترمنځ جګړه روانه ده او له دې سره سره په رسنیو تبلیغاتي جګړه هم روانه ده. د مشال تورن لاندې بحث مو له کارپوهانو سره په تبلیغاتي جګړې په مختلفو اړخونو خبرې کولې. مېلمانه مو د پېښور پوهنتون د ماس کمیونیکیشن استاد ډاکټر عرفان اشرف په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروري او په پېښور کې خبریال او څېړونکی رفت الله ورگزی وو. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوخته خدای پامانی وایي.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دار اے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دار اے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار
دغی دخته که شاید دمینی قتل شوه و دغی دخته که شاید دمینی قتل شوه و دغی دخته که اوسم دجله در ازاغم دیده دجله در ازاغم دیده شپی تفنا اولماش پا چپا حل چپا دا زمان دیده لورا زیتا خم چلا شورا دکستا بنده دا آئی هایستا بنده دا شپی تفنا اولماش پا چپا حل چپا دا زمان دیده